دجوان رنگونا.
سلامونه و وقت ما بخیر. نن جمعه د کپ څلروشتمه ده. پوره یوه اونۍ وروسته د نوي کال پر رسیدو سره به د سړو سیمو مکتبونه بیا هم دروازې خلاص شي، د زده کوونکو پر مخ یعنی نوی تعلیمي کال به پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا به څلورم کال وي چې مکتبونه یوازې د هلکانو پر مخ وازېږي او نجونې لا هم اجازه نه لري چې مکتبونو ته لاړ شي. تنه زده کوونکي نه دي چې په اوسني شرایطو کې له ستونزو سره مخ دي. ښوونکي هغه برخه ده چې د ټولنې ستره برخه یې جوړه کړې ده او د روزنې په برخه کې دوی ستره ونډه لري، خو په اوسني وضعیت کې ښوونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. مونږ نن هفته دې هفته کې د ژوند رنګونو خپرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده چې په اوسني وضعیت کې ښوونکي په کوم شرایطو کې ژوند کوي، د دوی وضعیت څنګه دی. په دې به خبرې وکړو. ښوونکي هم را سره شته دي. د افغانستان نه سره واصف الله سیاد په ننګرهار کې دی، ویلې سي خون کوي دی، او همداراس سید نادر پامیر د ویلې سي مدیر دی، او همداراس له کاناډا نه د پوهنې وزارت د تفتیش ریاست پخوانی رئیس نثار احمد کریمزی صاحب هم را سره په خبرونه کې دی. هیله ده چې خبرونه پای پورې را سره اوسېږي، او که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، که ښوونکي یاست او یا هم زده کوونکي غواړئ موږ سره دغه خپلې ستونزې شریکې کړئ، موږ سره اړیکه نیولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420212 1 2 4 5 0 1. دغه د ټلیفون شمیره ده، او که غواړئ موږ سره د واټساپ له لارې اړیکه ونیسئ، زموږ د واټساپ شمیره در سره یادداشت کړئ 0 4 2 3 0 0 8 1 1 1. دغه د واټساپ شمیره ده، په همدغه شمیرې تاسو کولی شئ چې موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ. ورسره د خپرونې قدرمنو میلمنو ته تر ټولو د مخ کې قدرمنو میلمنو تاسو ته ښه راغلاست وایم په خپرونه کې، او مننه دینه چې موږ سره په خپرونه کې ګډون وکړه او بلنه مو منله. پیل به وکړو له واصف الله سیاد څخه. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایم، که په پیل کې راته دا ووایئ چې تاسو یو ښوونکي یاست په افغانستان کې، که لنډ راته خپل هغه ستونزې ووایئ چې عمده ستونزې چې دا اوس ښوونکي ورسره مخامخ دي په افغانستان کې هغه کوم دي؟
السلام علیکم ورحمتالله وسلام. یم د ننګرهار ولایت اوسېدونکی، په ژمن کې یو ښوونکی هم یم، او د دې تر څنګ یو خصوصي ښوونځی هم لرم. ښوونکو مشکلات خو ډېر زیات دي، که شروع وکړو نو دغه ټول مشکلات هغه بنیادي یو سرچینه به اقتصادي مشکلات دي چې په اوسني عصر کې یو بالخصوص افغانستان کې ورسره ګڼ شمېر ښوونکي چې سره مخ دي، هغه اقتصادي مشکلات دي، ځکه چې دوی معاشات کم دي او هغه ضرورت چې دوی لري هغه په وخت سره نه پوره کېږي. بل دویم په قدم کې د دوی ترانسپورټ مشکل دی، چې ښوونکي ښوونځي ته ځي نو په خپل وخت رسیدګي نه شي کولی، که چېرته رسیدګي هم کړي یا به کرایه مصرفوي، چونکه دوی معاشات هم کم دي، او که چېرته دوی معاشات یو برخه په کرایه باندې ورکړي نو دوی معاشات دوی کمښت راځي، نو ترانسپورټ مشکل هم د دوی یو دومره ستونزه سره شمېرل کېږي. او ځینې ښوونکي دي چې هغه په نورو ساحو په دوو سیمو کې کومې ښوونځي چې دي هغوی کې مقرر دي، ساحات نه لري، ښوونځی ته نه لري، دوی ورته څنګه چې په کار د رسیدګي وکړي هغسې رسیدګي ورته نه شي کولی، نو په ډېرو مشکلاتو ستونزو سره دوی هغه ته دوی سزا رسوي. نو څلورم قدم کې د معاشاتو ورکړه ده. معاشات ورکړه کې دوی د ستونزو سره ډېر زیات مخ دي. یو خدا چې په وخت باندې معاشات دوی ته نه رسېږي، که چېرته ورسېږي هم بیا په ګڼو مشکلاتو کې دوی هغه معاشات ترلاسه کوي. زیاتره بانکونه دي چې هغه معاشات دوی ته توضیح کوي، په یو وخت کې کارمندانو نشتوالی کمبود د دې بحث کېږي چې ښوونکي په ډېر زن سره خپل معاشات ترلاسه کړي. اول خو معاشات دوی ته په وخت نه ورکول کېږي، که چېرته په وخت ورکړم شي نو بیا دوی هغه ټوله ورځ دوی ته په انتظار باندې د زده کوونکو تدریس هم د ځنډ او خنډ سره مخ کېږي، او دوی هغه کوم انتظار چې هلته کوي، نو ځکه چې کارمندان د بانکونو کم وي او د ښوونکو تعداد زیات دی، نو په دې خاطر رسیدګي ورته نشي کېدلی. نو دغه ورته ورته نور ستونزې هم شته وي چې هغې جملې څخه د ښوونکو ټرینینګونه دي، بالخصوص هغه ښوونکي چې نوي په دنده مقرریږي استخدام کېږي، د هغوی دپاره خاص ټرینینګونه نشته دی، نو ګرسنګونو سره باید دې ټرینګونه ورکړي چې تر څو مفید ډول باندې دوی تدریس وکړی شي. بل اخیری قدم کې د ټکنالوژۍ سره دوی ناشنایي ده، ځکه چې دنیا چیرته ورسېده ورځ تر بلې ټکنالوژي پرمختګ کې. دوی اوس هم په هغه زوړ زړې طریقې باندې هماغه کتاب دی او د کتاب ته ورته نورو تدریسي مواد څخه استفاده کوي، خو ټکنالوژي سره ناشنا دي. تر څو زده کوونکو ته د ټکنالوژي سره سم دوی تدریس وکړي شي، لکه د انټرنیټ کمبود دی په ښوونځیو کې، دوی سره د سمارټ فونونو نشتوالی دی، فون کې غربت دی، دوی ساده موبایل نشي استعمالولی، نو هغه موبایل ته څنګه رسیدګي وکړي؟ لپټاپونو نشتوالی دی دوی ته، نو دغه ستونزې دي چې دوی سره مخامخ دي. او د دوی هغه وضعیت سره نارامه دی، دوی یو رقم ډیپریشن باندې اخته دي.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو ورزو پامیر صاحب تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو مدیر یاستئ په یوې لیسې کې، کدا راته وایئ چې په دغه لیسې کې چې تاسو یاستئ دا اوس وخت کې ښوونکي له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ لکه څنګه چې سیاد صاحب هم ورته اشاره وکړله، آیا اوس هم استادان په هماغه پخواني میتود باندې روان دي؟ میتود کې څه تغییر راغلی او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنادت پامیر مې د ننګرهار ولایت نه. لکه څنګه چې سیاد صاحب هم یادونه وکړه په ځینو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې، مثلا معاشات او ترانسپورت موضوع یې هم د رنګ په وخت نه رسیدګي او ټکنالوژي د سیمه هم ځینې موضوعات باندې سیاحت سره اشاره وکړه. چې خو په شخصي مکتب کې ما او په شخصي مکتب کې هم د هغونکو ګڼې ستونزې او مشکلات شته دي. هغې نه ځینې یادونه ورنه کوو چې یو خو دغه شخصي مکاتب چې دي د دولتي مکاتب په نسبت باندې هغه زده کوونکو سره د مختلفو برنامو د لارې او یا هم اغه د تعداد په اساس باندې دوی زیات کوشش وکړه چې د شخصي مکاتب، البته خو په دولتي و کې بیا یو مهمه ستونزه چې هغه چې باید یادونه وکړم د ګمارنې اړوند ده، چې په دولتي مکاتب کې یعنی موږ په هر یو ټولګي کې وی ګورو نو د شپېتونه تر اویا زده کوونکو پورې هلته تدریس ورته کیږي. او دې ته نو بیا یو استاد ورته ودرولي چې موږ په شخصي مکاتبو کې چې موږ ګورو نو یو استاد خلا نغل شي زیات اندازه باندې چې هغه شاګرد ورته کې نه وچی نو دیش زده کوونکي باید یو استاد سره چې رسیدګي ورته وکړي نو باید ورته ودرېږي استاد. نو ګڼې ستونزې په دغه برخه کې لرو چې باید دولت وستانه نظام باید به استادانو ګمارنه زیاته کړي، ځکه موږ لوستي طبقه زیاته لرو خو دوی ته هغه ګمارنه چې په کوم شکل په کار ده ورته نه کیږي. نو همدارنګه د معاشاتو د ځنډ اړوند د دولتي معاشاتو هم سیاحت سره هم ورباندې خبرې وکړلې چې وخت نا وخت دغه زمونږ استادان چې دي د معلمین طبقه چې کومه یو ده، نو دغه چې دا په ټولنه کې چې موږ زیات اندازه باندې ګورو نو هغه ډیر ستړي ستومانه او محتاج طبقه اوس وخت کې نو چې موږ یې ګورو هغه معلمین دوی خپل دغه د ژوند د روزمره ژوند دغه شوکات او ترتیب د سیو برابر کړي چې دکاندارانو نه کدوې سودا هم اخلي، نو ورته وایي چې موږ به میاشتې په اخره کې تاسو ته موږ دغه درکو معاشات موږ ترازی تاسو به پیسې درکو. هغه هم د ځان سره مخ شي، بیا هم مختلف ګڼ شمېر هغه مشکلات ورسره راځي. بل یو موضوع چې موږ د تیر نظام او اوسني نظام چې سره دغه کو، نو په تیر نظام کې په جمهوریت کې به استادانو ته تقاعد ورکړو، هغه تقاعد اوسني نظام کې نشته. د اسلامي امارت په نظام کې تقاعد هم له منځه لاړ شوی دی، که ورکول شوی لا نه دی خو وعده کیږي چې موږ تقاعد ورکو. نو دغه موضوع هم یو مشکل دی، هغه جدي مشکل دی زمونږ د ټولنې د استادانو اونکو په دغه اعتبار کې هم موږ مشکلات لرو. بل یو موضوع چې د استادانو مشکلات دي، د اونکو مشکلات دي، په دولتي مکاتبو کې یو وخت دوی وظیفه اجرا کوي، مثلا د سهار نه تر ګرمې پورې یو شفت وي، یا د ګرمې نه تر مازدیګر پورې د بل شفت، نو دوی یو وخت وظیفه ترسره کوي. نو د دولت خانه موږ چې زیاتره موږ کتلي دي، ځکه موږ په دغه معرف په چوکاټ کې کار کوو، نو دولت ورته وایي چې تاسو بل وظیفه نشئ کولای، شخصي بل وظیفه تاسو نشئ ترسره کولای. که ترسره کړئ نو هغه مجازات دي او کوم یو چې دوی خپل لغلر نو دغه هم موجود بنشوي دي. ورمان نو دغه چې ګڼ مشکلات دي، د ستونزې دي په شخصي مکاتبو کې، بیا دي د معاشاتو او د دغه اړوند چې مشکلات سره د حکومت او استادان مخ کیږي چې ای معاش کم وي او یا ځان ورکول کیږي، نو هغه په شخصي مکاتبو باندې مالیات دي، مختلف مالیات دي چې د شاروالۍ مصروفیات نور ټیکسونه دي، جوازونه دي، هغه ځای چې کوم یو نیول شوی دی مکاتبو دپاره، نو دغه هم مصارف ورکوي، دغه ورکوي. نو دغه له امله د دوی معاشات دوه کټګوري په کم اندازه کیږي او همدارنګه معاشاتو کې هم دغه راځي ځان دو خان سره مخ کیږي. یو خبرې ته سیاست هم اشاره وکړه چې د استادانو د ښوونکو د مسلکي توب لپاره په کار کې زمونږ د دولت لخوا د مختلفو برنامې سیمینارونه ځینې بهرني موسساتو هم په تیر نظام کې هم برخه اخیستې، او اوسني نظام کې ډېر کم تر سترګو کیږي.
ډېره زیاته مننه پامیر صاحب په دغه موضوع به سره خبرې وکړو چې سیمینارونه او ځینې ورکشاپونه پخوا استادانو ته ورکول کېدل، اوس ولې نه ورکول کېږي، ستونزه چیرته ده؟ دا موضوعات به هم سره راوڅېړو. اوس به ورشو نثار کریمزی صاحب ته. کریمزی صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان چې بلنه مو منله او راغلی. تاسو د استادانو خبرې واورېدې. په افغانستان کې ګڼ شمېر نور استادان هم داسې دي چې لګړنو ستونزو سره مخامخ دي، هغه کټولنیزه برخه کې که اقتصادي برخه کې، او په دا تیره کې څنګه چې استاد مرته اشاره وکړه د تقاوت موضوع ده چې استادان ورسره ډیر مخامخ دي او اندېښنې ډیرې زیاتې دي. خو راځي په سر کې دا راته ووایي چې پخواني نظام کې څنګه چې مونږ پوهېدو استادانو ته سیمینارونه او د میتود په برخه کې ځینې ورکشاپونه ورکول کېدل، خو اوس دغه هر څه تغییر یې کړی. یو څه مکتبونو ته څنګه چې دا نوی فرمان راغلی و، مکتبونو ته د مکتبونو مغه ټول تدریسي نصاب یې لکه یو مدرسه داسې ډيري مکتبونه په افغانستان کې او دولتي مکتبونه په مدرسو بدل شوې دي. تاسو راته وایي چې دا څومره استادان له ستونزو سره مخامخ کوي، ځکه ډيري استادان مسلکي برخه نه په ځینو شیانو کې وارد نه وي، خو هغوی بیا په مغه برخه کې مجبور شي درس ورکړي، تدریس وکړي. دا څومره فشار راوړي په استادانو باندې؟
سلامونه او احترامات محترم استادانو ته او تاسو کوربو ته. زه دغه د موجوده وضعیت نه سړی داسې یو لوی تصویر راواخلي. د معرف سره په افغانستان کې داسې یو برخورد او داسې یو چلند روان دی چې هیڅ سړی دې ته دغه د علمیت یا د علمي برخورد تعریف نشي ورکولی. دغه استاد محترم وفرمایلی چې معلم یو معاش پورې یو محدود عاید دغه لري، زری لري په قوانینو کې او په نړیوال دستور کې هم دغه ده چې معلم نشي کولای چې د دغه څه د معلمۍ د وظیفې تر څنګ یو بل مسؤلیت او مسؤلیت ولري. نو د هغه د ژوند ټول دارومدار په دغه یو څو روپو غیرانه معاش پسې تړلی دی. نو دلته اوس د دې موجوده نظام خورته نه شو ویلی، د دې موجوده مسلط ادارې بدبختی دا ده چې دوی د همدغه قشر سره چې دغه د ټولنې ته د راتلونکي د ټاکلو مسؤلیت لري، دغه د معرف دغه استادان چې دوی سره داسې یو برخورد روان کړی دی لکه چې دوی د دې ټولنې دښمنان دي. اول خو شعار دا چې دوی کفری مضامین تدریسی یا غیر اسلامی مضامین تدریسی، حالانکه داسې چیز نشته. په تیر شل کلن نظام کې دغه کوم کاریکولم چې تطبیقېدلو دغه کې دینی عالمان په هغه اوله درجه کې ناست وو، اولنی بورډ چې دوی به دغه کاریکولم ارزولو د علمي او د ټولنیز معیارونو سره په مطابقت، او دلته اوس چې بون ګورو دوی اول خو دغه د مدني علومو یا د عصري علومو مخه مطلقه بنده کړې ده، ورسره څنګه دوی د دینی علومو سره هم یو تعصب شروع کړی دی. دوی اوس مطلق جهادي کاریکولم غواړي چې تطبیق کړي. غټه بیلګه دا ده چې د استادان محترم په خبر دي چې په هر ولایت کې د غټې مدرسې تاسیسول دي چې تقریبا تر زرو پورې، کم از کم تر زرو پورې شاګردان په هغې کې باید وروزل شي، او بیا په هر ولسوالۍ کې د دوو نه تر زیاتو پورې، یعنې درې څلور د وړو مدرسو جوړول دي. او د دغه مدارسو نوم یا عنوان جهادي مدرسې دي، دینی مدرسې نه دي. ښه، اوس د دې نه سړی داسې دغه اغستی شي، تعریف اغستی شي چې دوی نه غواړي چې په دې ټولنه کې د علمي چاپېریال موجود وي یا علمي سرګرمي موجوده وي. دوی صرف مطلق خپل عسکر روزي، خپل ځانمرګي روزي، او دوی د دغه پخوانی یا چې په عصري علومو کم مرکزونه چې وو، انسټیټیوټ وي، مکاتب وو، پوهنتونونه، دوی سره په داسې شکل یو برخورد شروع کړی دی چې نړۍ د تعصب او د تنګ نظرۍ په سترګو ته کتل کېږي. اوس یو نوی فرمان صادر کړی دی چې دغه د نوي کال د پایل لپاره چې موږ به د معارف افتتاح کوو، دغه ورځ به د نوي کال شروع کېږي د تعلیمي نصاب. فرمان کې راغلی دی چې د شپږم سنف نه راښکته، د اول سنف نه نیولې تر شپږمه پورې شاګردان به شین لباس اغوندي، او د شپږم نه پورته چې البته دا نسخه د ذکرو دپاره ده، د شپږم سنف نه پورته چې کوم شاګردان دي په مکاتبو کې، هغوی به لونګۍ تړي دا پی جی بری کوي. نو د دې نه اوس معنا څه ده چې د افغانستان علمي نصاب کې په دغه مواردو باندې تاکید پر ځای دوی د معارف د استادانو په روزنه باندې ولې سرمایه ګذاري نه کوي، دغه اړخ باندې ولې فرمان نه صادروي چې موږ د نړۍ سره په ټیکنالوژي کې، لکه استاد محترم چې فرمایلی چې دغه ټولنه کې خو دا ټیکنالوژي مخکې د مخکې نه شتون نه لري، خو دا اوس چې نړۍ په یو شکل یو کلی حیثیت اختیار کړی دی، موږ کولی شو چې د نورو هیوادونو سره د خپلو استادانو په روزنه کې دغه ایکسچینج ولرو، استادان ولیږو چې هلته زموږ استادان د نوي ماډرن میتودونو نه آګاه شي او دلته راشي په خپل کور کې د معارف په چوکاټ کې تطبیق کړي.
ډېر زیات مننه کریم ځای صاحب، بېرته هم تاسو ته راګرځو په دغه ستونزو سره بیا نور هم خبرې وکړو. اوس تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی راسره د تلیفون په لیکه دی، دا به راواخلو، بېرته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
خور جان، تا ته ستا خواږو خواږو همکارانو اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. هم خواجه صدیقي ننګرهار نه مې اړیکه نیولې.
ډېر ښه راغلاست صدیقي صاحب، تاسو ننګرهار نه، موږ سره استادان هم شته دي چې ننګرهار ولایت نه دوی هم خبرې وکړې. په ننګرهار ولایت کې د استادانو ستونزې لکه د افغانستان نور ولایتو کې چې ټول استادان له ستونزو سره مخامخ دي، تاسو څه ویل لرئ د موضوع په تړاو؟ مهرباني.
زه خو اول درته خورجانې دغه دواړو مېلمنو ته هم سلام وایم، یا اول درته د خپل کور ستونزه وایم. خورجانې چې د ما یوه لور وه، موږ کور غلط بې تعلیمه وو، یوه لور مې وه او دلته ډېره ګرانه وه، دا دوه کاله کېږي خورجانې تعلیم نه منې ده. ته په خدای واوره که څه کاله مې لوړه کړې وه، قسم مې کړی وه چې زه به پاکستان ته ځم، دا لور سره زه ډېر ځورېږم. دا ما هم د دې لپاره دا تعلیم توقف کړی او د ننګرهار خلک چې دي بغیر د موږ دا کوچان نه مو، ننګرهار خلک ټول تعلیم یافته خلک دي او د تعلیم سره ډېره مینه لري خورجانې. نو زه تلم پاکستان ته، پاکستان ما سي ګډوډ شو، خو را به سو نظر ته خورجانې، ننګرهار خلک تعلیم یافته دي او تعلیم ته ډېر ډېر لیواله دي. خو بدبختانه چې دوی مزه اوس خورجانې څه ووایم، زه دا وایم چې دوی وایي چې ټیکنالوژي ته ضرورت نشته، ټول عمر به بوشکي او موټر سایکل به یو استعمالو به خپل بزنس نو چالاني نه دي. اسلام غو ملاک ور سره نه دي، تا د تعلیم غو خورجان ور سره تا خپل بزنس ته خوخه ده چې خپل دوی داسي وای چې د ازم یو ورځ دا بس تیر شو. ځکه د دې په خاطر چې اخور تعلیم مفتي هغه خور نه غون کور او قوم تعلیم مفتکیږي هغه هر کل سر ته راوړي، د دې خپل څنګه به چې جوړ شي، د خپل ملای او خپل بزنس په مخه باندې خورځان ډیر چغې مو وهلې. د موږ ننګرهار خلک ډیر ډیر عزتمن خلک دی او د تعلیم سره ډیر کلک مینه لري. دوی ټیکنالوژي ته نه دی ضرورت. دوی خالي وایي چې دوه درې درې خزم کړي دي او د افغانستان د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري. خورجانې وایي چې زه خو هم د واسکټونه دي ورا غوندې بیا خورجانې لړبونه هم ذاتي دي خولې ته راغی چې څه وکړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان ستاسو غږ واورېدل شو. کور ودان چې اړیکه مو نیوله یو بل اورېدونکی هم شته، دا به راواخلو چې منتظر پاتې شوی. سلامونه. خپل نوم راته ویل کوم چې اړیکه نیولې.
وعلیکم السلام او حضرت خور سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. ډیر چیروغ جوړ بست.
مننه کور ودان. تاسو به موضوع اورېدلې کلان خپل نظر سره شریکی. بالکل، د تعلیم او په افغانستان کې د ښوونکو ستونزې چې دا اوس وخت کې ښوونکي له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
خورجانې تعلیم خو چې دی، موږ د تعلیم طرفدار یو. خورجانې په بېلابېلو رسنیو کې موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د تعلیم دروازې باید خلاصې شي، هغه که د خوندو پر مخې، که د مثال د خبرې د نارینه وو پر مخې، د شریعت په نگاه کې باید خلاصې. خورجانې تعلیم چې دی ډېر ښه دی. او بل ده چې دی ښوونکي خو دې خورجانې ښوونکي د یو ملک پرمختګ غواړي. مثال یو ښوونکي خورجانې که په یو کلي کې نه وي، که په یو وطن کې نه وي، هغه کله نه کلي لکه نابینا شي. خورجانې همدغه ښوونکي دي خورجانې چې ماشومان ته زده کړه وو د غور شوي خورتوي. موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د خوند پر مخ د پوهنتونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، او داسې بعد وضعیت هم ملاقه دي. خورجانې لکه دا مخکینی اورېدونکو چې وویل چې نه د افغانانو په کیسه کې دي، نه د افغانانو پروا لري، بس خپل معاشات ته ګوري. خورجانې موږ دا الحمدلله دلته په افغانستان کې ژوند کوو. داسې بعد ورځ هم ملاقه ده لکه دا مخکینی اورېدونکو چې وویل، هغه وایي چې موږ زمینه برابروو. حکومت هم داسې مثال داسې نه دی ویلي چې پر مخ موږ ښوونځي نه خلاصوو یا پوهنتونونه نه خلاصوو. تعلیم چې دی ضرورت دی، د عمل کار کار خورجانې، ځکه په راز په ملک کې دغه تعلیم یافته ډاکترانې خورجانې مرګ او ژوند څخه چیرې دا مري شي. بیا نور ډاکترانې موږ د کومه کو د خارج څخه موږ ته په کرایه باندې ولا کرا شي. موږ پر خپل حکومت د ازادې خورجانې سالم انتقاد هر حق هر افغان لري. داسې دغه تبلیغات څوک نه کوي. خورجانې لکه دا مخکینی اورېدونکي چې په حکومت پسې هم تبلیغات وکړه، پکې بده هم پسې وویل، نو داسې نظر د سړی نه شي کې. خورجانې هغه خبر دی سړی کې چې خدای او رسول وایي.
ډېر زیاته مننه. هر څوک د نظر حق لري. هغوی خپل د ستونزو ویلې، خپل د کور دننه هغې قصه وکړله چې خپل اولاد یې په ستونزو کې و. د نجونو مکتبونه د څلورم کال شروع کېږي چې د نجونو پر مخ مکتبونه بند دي. دا د هر پلار دپاره ځورونکی ده. نو ډېره زیاته مننه تاسو هم چې تاسو هم خپل نظر موږ سره شریک. کور ودان ورزو خپلو میلمنو ته که دا راته ووایي. یو ور به شو استاد سیاد ته. استاد سیاد، د یو استاد په صفت تاسو په افغانستان کې اتمان کلونه کېږي چې کار کوئ. کله چې یو استاد د اقتصادي لحاظ نه له ستونزو سره مخامخ وي او فشارونه د کورنۍ پې وي، آیا هغه استاد په دې توانېږي چې لاړ شي په ښوونځي کې خپلو زده کوونکو ته هغه رقم چې باید نورماله تدریس وکړي، هغه به د دې وسه ولري چې هغه تدریس په سمه توګه مخته بوزي؟
هیڅ کلم نه. په دغه خاطر کې چې تاسو استاد ذهني فشار باندې اخته یې، یو استاد ناستې کولی کې چې د کوم درس ورکړي او فکرې وګل ځای کې، یا د کوم ځای نه قرضدار یا کورنۍ مشکلات سره مخ یې، کور کې مریضان یې، هغه ټلیفون سهولتونه برابر نه وي، معاش په وخت نه ورکول کېږي. ځکه چې هر ستونزه راوړي او هر ستونزه ته موږ ګورو، د هغه بنیاد او سرچینه هغه اقتصادي مشکلات دي. ځکه که موږ هر څه وګورو، دا ټول نړۍ چې روانه ده، دا اقتصاد روانه ده، چې چېرته یو څوک اقتصادي مشکلات ولري، په وخت ته معاش رسېدګي ونه شي او معاش ور نه کړی شي، دا به د ژوند سلوک څه شي برابر کړي. که چېرې دا استاد ښوونځي ته ځي، په څه که لرې ساحې نه ځي، دا به خامخا په ریکشا کې به کرایه ورکوي، په یو بل وسیله کې به کرایه ورکوي. که چېرته موټرسایکل ولري، څه ولري، خامخا به هغه ته تیل اچوي. داسې ښوونکي ما کتلي ده، په خدای باور وکړه چې کله ښوونځي ته راځي، د خپل موضوع ډېره ده چې خصوصي ښوونځیو کې معاشات مثلا په وخت نه ورکول کېږي. نو ان تر دې پورې هغه ورته وایي چې خیر، ما ته دونه روپۍ راکړه چې زه پرې د لارې کرایه وکړم، هر اقل دې ښوونځي ته خو راشم وکړه. نو خصوصي ښوونځیو کې چې دا حال وي، نو بیا دولتي ښوونځیو کې خو بیا چاره معاش نه غوښتی نه شي. دغه نه خو دولتي مدیران خو دونه صلاحیت دغه شته دی نه د معاشاتو، چې هغوی ورته رسېدګي وکړي. مدیر ته به ورځي، هغه به ورته مطلب به ورته وایي چې ما ته معاش راکړه. د هغوی غږ چې ته اورېدل کېږي، مدیر خپله په هغه مشکل کې راګیر دی معاشاتو ستونزې کې. نو دوی ذهنن به وي په مکتب کې فزیکي ډول باندې مکتب کې حضور ولري، خو لیکن ذهنن به دوی ښوونځي کې نه وي، نه به زده کوونکو ته پام وي، او ډپریشن کې به اخته وي. ټول سوچ بل خوا وي.
نو دا یو غټ ستونزه ده او فکر نه کوم کدي سره زه کوم کې یو یو خلک راتلونکي او خاندونه یو وسادن داسې په ښه شکل باندې تدریس وکړای شي.
ډیر زیاته مننه. خوشبختانه په خبرونه کې را سره کابل خزینه خون کې سپوږمۍ شیرزی را سره وصل شو. مننه میرمن شیرزی چې خبرونه کې را سره یاستی. په اوسنی وخت کې کتا صورت دا وایي چې خزینه خون کې لکوم ستونزو سره مخامخ دي، څنګه چې موږ پویګو دنجونو لیسې باندې دي او ډیری خزینه خون کې په کور ناست دي، لکارونو هغه جواب شوی دی او لډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. تاسو د خزینه خونکو په نمائندګۍ کرا ته فایل وکي د ستونزو راته یادونه وکي مهرباني.
په اول کې خو سلامونه او احترامات زده رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستونزې خو بیخي ډېرې دي، یعنی د بیانولو وړ کوای ما مکمل یو ورځ نسی. خو خاص ستونزې او فعلاً دا دي تقریبا دوه میاشت کېږي چې خونکو هیڅ ماشونه نه دي اخیستي او په دې کې د سډیر خون کې دي سند بشپړ فامیل نفقه په غاړه ای. او بل اساسي ستونزې دا دي چې اوناسیا معلمان سدي وګړي ډیرای بیچارګان سي د مدته خدمت کم ده او وی ل خپل هستوګنځي به خلر لري ځایونه خدمت تاسو ولدي پاره کې ډیر د سدس ماشومان لري رفت آمد دوی ته ډیر مشکلې درالو کې سماشونه به کم دي، حتی دوی د دلار کرایم نه سي پوره کولای.
ډیر زیاته مننه میرمن شیرزی، بیرته هم تاسو ته راګرځو. ور به شو استاد پامیر ته. پامیر صاحب، که تاسو راته ووایئ چې څو موده مخکې د طالبانو لخوا د استادانو نه امتحان اخیستل کېدل، په دې کې د استادانو ډیری استادانو مونږ راپورونه درلودل، غږونه ول چې سوالونه ډیری داسې ول چې دینی مضامین پکې ډیر زیات وو، دا داسې دي چې ځینې استادان په هغه برخه کې مسلکي نه وي یا هم هغه مسلک نه وي پاره کې واره ده نه وی او غا امتحان کې دوی لړې رستونزو سره مخامخ ول. دا یو قسم ته فشار او پوسټادانو دغه سي کوم ازموینه په ننګرهار کې پوسټادانو کې د استادانو ترمنځ تیر شوه ده د په هنه د ریاست لخوا وکنه.
بله، څه خاص معلومات خو زم نه لرم چې ازموینه خو خسته شي ځکه یو څه وخت مخکې تقریبا دغه تیر هفته کې یو څه بستونه اعلان شوي وو، نو هغې کې به ازموینه اخیستل شوي. خو مجموع کې دغه وضعیت چې په دغسې شکل سره ځکه دوی لسانسه دي، دوی دیني زده کړې هم کړي دي، عصري علوم هم دوی لوستلي دي، نو په کار دغه ده چې په مجموع کې د ټولو هغه کم بخش کې چې دوی زده کړې کړي دي درس ویلی دی، په همدغې برخو کې که چېرته ورنه ازموینه واخیستل شي، امتحان ورنه واخیستل شي، نو دغه به بهتره وي. صحیح ده، دیني مضامینو دنیاتو کې هم سوالونه وي، لږ زیات دي په کې. خو په کار دا ده چې هماغه اول خو هغه خپل مسلک کې امتحان واخیستل شي، ځکه دوی چې کله هم بستونه اعلانېږي دغه د استادانو ګمارنه کېږي خونکو، نو دوی هغه خپل شرایط لیکلي ورته چې په دغه شرایطو باندې په دغه بخش کې دغلته ضرورت دی، او په دې کې په لیسانس کې په دغه برخه کې چې مثلا یا فزیک برخه یا نور دغه اړونده برخو کې دوی کومه ګمارنه چې کوي درس ویلي، نو هماغه اړونده لرې کې ونه امتحان اخیستل کېږي. نو دغه مجموع کې په دنیاتو کې زما په نظر باندې نو دا به په کار نه وي داسې باید وانخیستل شي، ځکه دغه ټول هر څه فوکس مخکې زمونږ یو استاد هم دغې ته اشاره وکړله چې دغه ټکنالوژي او اوسني عصر سره او دغه کوم یو نوې ټکنالوژي چې ده، نو په دغې برخه کې په کار ده چې ښه زده کړه وشي او ښه زمونږ که ناست یو که زکور دی ټول، ځکه زمونږ چې د شاوخوا ګاونډۍ هېوادونو ته په مجموع کې مونږ خبره وکړو، نو ټول عصري علوم او دیني علوم ټول ضرور دي مونږ ته، ځکه اوسنۍ ټکنالوژي ډېر زیات پرمختګ کړی دی. نو په کار ده چې مونږ افغانستان هم مونږ هم هېوادوال مونږ باید پرمختګ وکړو، دا نه چې مونږ شاته بورځېږو یا میخي ورسته پات شو نه مونږ باید خپل ځان د نړۍ سره سیال مونږ د اینده نسونه چې په 50 کال تقریبا زمونږ په هواد کې جنگ غربت تربګنۍ یا ګڼې نورې مشکلات او ستونزې دغه تیر شوي دي. نو په دې کې په کار ده چې ډېر غټ غټ ګامونه واخیستل شي او دغسې موضوعاتو ته باید جدي توجه وشي او جدي باید دغه موضوعات ونیول شي. نو په دغه برخه کې هم زمونږ د اوسني نظام څخه هم دغه غوښتنه هم ده ورنه چې په کار ده چې په یو مناسب او یو ښه شکل سره که امکان اخیستل کېږي که ګمارنه کېږي نو دغې کې باید ټول اړخونه په نظر کې ونیول شي. مونږ ته تجربه شوي مونږ و تاسو ته تېر نظام کې هم بیا هم یو زیات کار شوی دی د تعلیم په برخه کې مکاتب جوړ شوي دي تاسیس شوي دي ګمارنې شوي دي خو هغومره چې په کار ده هغومره نه دي شوي ځکه په کار ده مونږ او تاسو ته په کار ده چې مونږ اوسني نظام ته په کار ده مونږ ته دا خپل یو مسؤلیت ګڼو چې زمونږ هیواد او زمونږ د هیواد یوازینۍ هغه د دغه جهالت او د بدبختۍ د ټولو یوازینۍ حل لاره به هغه تعلیم وي. نو په دغې برخه کې د هر نیانه د هرې برخه کې دې توجه پکار ده.
ډېره زیاته مننه. اوس هم ورزو کریمزای صاحب ته کریمزای صاحب د استادانو خبرې مو واورېدې. که راشو په تعلیمي نصاب باندې تاسو په پخواني جمهوریت کې د پوهنې وزارت د تفتیش ریاست کې تاسو هم کار کړی دی تجربه یې لرئ په تعلیمي نصاب کې د مسلکي استادانو ګمارل او په مسلکي برخه کې د استادانو تدریس کول دا څومره خپل استادانو لپاره مناسب کار دی او که دا کار ونه شي لکه اوس ډېری استادان شکایت د دې لري چې دوی په داسې هغه مسلکي استادان چې ښځینه استادان وي البته ډېری ښځینه مسلکي استادان چې د هلکانو په لیسو کې دوی تدریس کوي هغوی په کور ناست دي اوس بیکار شوی دی او دغه پر ځای د سې کسان ګمار شوی دی چې دینیز دکړې کړې دي او په هغه برخه کې چې دوی ګمارل شوی مسلکي دوی مسلکي ذکر نه لري. نو دا به څومره د تدریس او یا هم د ذکر په برخه کې افغانستان د پاره زیانونه رامخته کی د زکونکو د پاره خپل د خونکو د پاره دا څومره ستونزمن کار دی.
مننه ځکه افغانستان د معرف د معاصر تاریخ ته سړی داسې ځغلنده کتنه وکړي د الحضرت ظاهر شاه د دورې نه را په دې خوا د دې معرف نه یا د استادانو د مکاتبو د پوهنتونونو نه ډېره یو عجیبه استفاده په سیاسي ډګر کې شوې ده که کمونیستي نظام ویو خو مطلق هغه چوکاټ او د هغې هغه د عضویت یو د مهمو شرطونو نه دا و چې باید مکتب استاذ وی او ټولنه کې یو د تدریس مکلفیت ولري هغه ته هغه استفاده کړی دا بیا دغه نه را پدې خواته په دې جهادي دورو کې تي هم د غسی د مبلغونو په شکل باندې استفاده شوې ده چې دوی په دې ما نه ډیر کوشش کول چې د ټولنې د افکارو د تغییر لپاره د دې معرف د دې چوکاټ نه استفاده وشي. خو خوشبختانه دغه د جمهوریت دوره چې و په دې کې ته دغه سی یو سو استفاده ون شو بلکې د اړخ تړي را سخت جدید توجه وشوله هم نړیوالو کوم په خپل افغانانو هیڅ کړي و چې دغه د نړیوال دغه مرواج روان سره د چلن بهتره طریقه ده چې مونږ د معرف کې دوهم نه سرمایه گذاری وکړو چې دغه خپل ټولنه د نړۍ سره د مزل سیاله کی او الحمدلله دا کار شوی و په هر اړخ کې که زه درته د پوهنتونونو یو مثال ویم چې مونږ دې اندازې ته رسېدلو چې مونږ په پوهنتونونو کې آنلاین تدریس لرلو مثلا یو استاد تللو د دکتورا لپاره استرالیا ته وخته چې د اوبو په بخش کې خپل دکتورا وکړي ولې دلته د آنلاین طریقه هغه په کابل پوهنتون کې او په پولیټکنیک پوهنتون کې درس ورکاو خپل مضمون محصلینو سره تعقیب او دلته په صنف کې اسیسټنټ پروفیسر موجود او هغه مسلکي استاد به دا غزین آنلاین درس ورکاو. دغه زمونږه کاچا یا لیول د دغه بل داسي پانتونونه زمونږه جوائنټ شوی، حتی تر دې پورې یو تعداد مکاتب زمونږه جوائنټ شوی د نړیوالو مکاتبو سره، چې دغه غټ مثال دا شمس لندن اکاډمي ده چې دوی دوی دغه کم معرف دغه نصاب چې تدریسېدلو دوی په نړیوال سټنډر برابر کړی. داسې نور ډېر زه به اوس څه نومونه درته اخلم، خو ډېر مکاتب داسې وو چې په دغه معیار باندې برابر شوي وو. پوهنتونونه د هرات پوهنتون، د هرات پوهنتون د انجینرۍ محصل چې به د هرات نه فارغېدل، لکه هغه چې د امریکا د یو معتبر پوهنتون نه سند ترلاسه کړي، ځکه هغه محصل ته به دوه سمستره چانس ورکول کېدلو چې په امریکا کې هغه خپل بس اخري سمستره ولولي. په بلخ پوهنتون کې د معدن په ساحه کې، د انجینرۍ په ساحه کې، د ننګرهار پوهنتون کې موږ دغه خپل معیار د معارف چې کوم په دغه سټنډر باندې د نړیوالو سره عیار کړی. ولې اوس متاسفانه زه دې تهران پاتې ما چې دغه وزیر د معارف سرپرست چې کوم دی د کابل د ادارې موجوده حبیب آغا، دا د دې هبت الله پیر دی، دا هبت الله چې دی دا د دې حبیب آغا مرید دی، او ښه داسې په کلیدي پوزیشنو باندې د کار کړی دی، په قندهار کې ډېر په مهم مهم سمتونو باندې دغه دی. یعنی که دغه سړی خپل افغاني غرور لږ په کار واچوي او خپل علمي غرور لږ په کار واچوي، ما ته سالم سړی ښکاري، داسې کمزوری سړی هم راته نه ښکاري. دا وکتوانیږي چې دغه خپل معارف راټول کی، طالب د خپل سیاست کوي، نظام د خپل سیاست کوي، د نړیوالو سره په کومه ژبه ګړیږي، د مخالفینو سره، د اپوزیسیونو سره هغه خپل کار دی، سیاست د طالبان خپل کوي، هغه کې ورسره نه ټولنه مشکل لري او نه نور سره موږ کوم مداخله کوو. ولې د معارف موضوع چې ده، دا داسې حیاتي موضوع ده لکه د کور کې چې د ډوډۍ یا د نفقې یا د برېښنا یا د اوبو حیثیت دی. معارف د دې افغانستان د هر کور ضرورت دی، لکه دا مخکې چې یو ورور دغه وکړلو ډېرې ودردولو، دا قسمه چې واورېدله چې د تصمیم نیولو چې د خپلې لور د خاطره کوچ وکړي لاړ شي پاکستان ته، هغه پاکستان کې همداسې بدبختي رامنځته شوله. نو اوس دغه لور ته دغه پلار څه جواب ولري؟ نو دغه د معارف دغه سرپرست چې هر څوک دی، حبیب الله آغا، د ده معنی موږ ټول باید دسته جمعي د عرض په شکل ورته دغه وکړو چې د دې معارف یا د تعلیم دغه دروازې په دغه شکل معنی مه تړئ، دغه دا ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي. سبا هم د دغه هبت الله اولاد مریضیږي، چیرته بیایي، په کوم در په در به ګرځئ؟ دا اوس څه موده مخکې دغه د سراج الدین په باره کې یو راپور نشر شو چې مریض شوی دی، تداوی ته تللی دی دغه ته دوبۍ ته. ولې که دغه ځای کې مونږ خپل استاد ډاکټران لرلې، خپل شپخانې مو لرلې، څه ضرورت چې دا تللو دوبۍ ته؟ نو د دې مسایلو او د دې چیلنجونو د مخنیوي لپاره بهتره خبره دا ده چې د معارف نه د یو وسیلې، سیاسي وسیلې په شکل باندې استفاده ونه شي. معارف ته د کور یا د کلي یا د وطن د یو هغه اساسي اړتیاو په سترګه وکتل شي.
ډېره زیاته مننه کریم زای صاحب. کور ودان اوس هم یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه دی، دا پر واخلو بیرته میلمنو ته را ګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړیکه نیولې؟ تاسو زما غږ لرئ؟ سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
امیری لنګرار په سره په تماس کې. ټول یو څه شی ده چې په ټوله دنیا کې د هر مملکت د ترافیک اداره ده، کوم مملکت ترافیک کوي، د مکتب نه ترافیک کوي او څه مکتب نه یې چې او دا وو وخت نو مال مکتب خو خپل د هر مملکت د پاره د ترکت د قاعده او د ترکت ده. نو
ډېره زیاته مننه امیری صاحب، ستاسو غږ ډېر خراب راځي، مونږ یې نشو کوی چې واورو. کور ودان چې زموږ سره ګډون وکړه په خبرونه کې، ورزو میرمن شیرزای ته، میرمن شیرزای تاسو راته وایي چې په داغه وخت چې د نجونو په مخ خونځي تړل شوې دي، شاوخوا تاسو وطمن ارتباطات اړیکې لري له خزینه ښوونکو سره چې اوس هغه لیسې چې په خوا نجونې پکې زده کړې کولې، استادان یې اوس په کور ناست دي، هغه استادان ډېری داسې استادان هم ول پکې چې یو کورنۍ ورپورې تړلې و، د یو کورنۍ سرپرستی یې کوله. اوس په څه وضعیت کې دي ډېری دغه استادانې، دغه ښځینه استادانې څه کوي؟ شرایط د ژوند د هغوی څنګه دی؟
بلې، هو، ډېری همداسې استادان تسې هغوی بېچارګانې اوس په کورونا استي دي، او تقریبا د هغوی معاشونه 15,000 افغانۍ دي. یعنی 15,000 افغانۍ داسې یو پیسه ده چې د یو نفر یو ورځنی مصرف ته هېڅ شی پیسه هم نه ده دا دومره. خو هغوی ډېرې داسې مسلکي استادان هم دي په هغوی کې چې تقریبا هغوی 40 کاله 15 کاله هغوی تدریس کړی ده، درس یې ورکړی ده، اما نن ورځ په داسې شرایطو کې دي چې هغه په 15,000 معاش په کور ناستې دي. متاسفانه د ټولو کور نفقه هم د هغوی په غاړه ده، په ډېر بد وضعیت کې دي هغوی، او خو څه کولی نشي، یعنی هېڅ هم نشي کولی هغوی. هماغه خپل کور باندې ناستې دي، دا 15,000 معاش اخلي.
او تاسو خپل د یو خزینه خون کې په صفات په برحال او استاد یاستې، تاسو چې کله دندې ته ځئ او یا هم په دغه څو کلونو کې تاسو له د یو خزینه په صفات لکه وس محدودیتونه په افغانستان کې په خزو باندې ډیر زیات دي، فشارونه پی ډیر زیات دي، له کوم ستونزو سره مخامخ یاستې؟ لکه په خوا کوم سہولتونه و چې وس نشته دي په مکتبونو کې، په لار کې، په ټولنه کې کې خزو د پاره وس شرایط څنګه دي؟
خو د یو خزو مېرمن لپاره خو تاسو به شاید خپل خپېږي چې تر ټولو غټ سہولت یو ازادي ده. اوس ازادي بالکل نشته، یعنی که یو مراجعون که زموږ مکتب ته داخليږي نشي راتلای دروازې نه، هغه باید کارچا سره کم معلم سره لیدل غواړي او یا هم له مدیر سره لیدل غواړي، هغه مجبوره ده چې په دروازه کې ایجاب واغوندي، سر تر پای با ایجاب سي، بیا ورسه له هغه نفر سره چې هغه هم ډېر زیات ضرورت دي، د اولاد مشکلې هغه خبرې ورسره وکړي، هغه هم په ډېره پرده کې. خو دا هر څه بیا هم په ځان منلې دي، خو غټه ستونزه د معاشاتو ستونزه ده. معاشونه د ښوونکو بیخي بې اندازې کم دي، دومره ماش باندې اصلا نس کولای سي مخته ولاړ سي. خو په هغوی کې هم دی ډېر کمښت راوړي، یعنی که یو ښوونکی یوه ورځ غیر حاضر سي تقریبا 40-50 افغانۍ له هغه ماش څخه د هغوی دغه کېږي، کمیږي. اصلي ستونزه فعلا د معلمینو د معاشاتو ده، چې هغه هم دا کم ماش ته هم دی 2-3 میاشتې منتظر دي، یعنی ماش په وخت نه ورکړل کېږي.
ډېره مننه کور ودان. ستونزه د استادانو د ماشونو واقعا چې لویه ستونزه ده، او خصوصا په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت، په افغانستان کې البته د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدا دی، او هلته له ګڼو ستونزو سره خلک مخامخ دي. ورزو ښاغلی سیاد صاحب ته، استاد سیاد ته، تاسو راته ووایي دغه ښځینه ښوونکي په ښوونځیو کې څه رول لري، او په دا څو کلونو کې چې نجونې مکتبو ته نه ځي سبا ورځ، تاسو څه فکر کوئ؟ د ښوونکو دغه یو ډار نشته ورسره چې سبا ورځ به ښځینه ښوونکي هم نه وي؟ لکه ټولنه کې کله چې زده کوونکي نه وي دغه لړۍ همداسې درېږي. د ښځینه ښوونکو ځای به او تشه به په افغانستان کې څومره احساسیږي دا اوس وخت کې؟ تاسو په هغه ښوونځي کې یاستئ او یا هم شاوخوا په هلته په ټولنه کې یاستئ، دغه ستونزه څومره زیاته ده؟ البته نارینه ښوونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو که راسو ښځینه ښوونکو ته د دوی ستونزې ډېری، لکه چې مخکې چې میرمن شرزی هم ورته اشاره وکړله، ډېری ښځینه ښوونکي چې مسلکی هم دي خو بیا هم په کور ناستې دي، دغه څومره تشه ده؟ تاسو څومره احساسوي؟
یقینا د خبرو ما وخت چې خپل مو په اشاره کوم خو تاسو پښتنه وکړه د دا رکو زه ولاند خاطره او یو لږ مثال وایم. د اول کال چې ما سنځي کې وظیفه واغسته، دنده مې واغسته، نو ما ته کوشنې ټولګه راکړه، اول ټولګه ما ته راکړه. نو څنګه زما تجربه هم کمه وه، او ښوونځي کې زما د وظیفې اول ورځې وې، نو د ښوونځي د خوانه کوم ټرېننګ ما ته ورکړل شوی. ما په ټول کال کې یو کال ما استادي وکړه، زه یې ډېر مشکل سره مخم. ما په ټول کال کې زده کوونکي ته یوازې 20 زده کړه، خو زما تر څنګ چې د آمادګۍ دورې استاد و، بلکې هغه ښځینه ښوونکې وه، نو هغې زده کوونکو ته ډېر څه زده کړي وو. دغه د خوځي بنیاد چیرې د خزینه خوندې کیږي موږ نارینا ته باندې خزینه ماشومان ته ډیره وسیله لري هغه د مور مینه پکې هغه مبر اولاد تربیت او د اولاد روزنه د دې سره ده چې نو موږ ته بیا غوښنه وسیله نه نارینا خوندږي نو دا کوچنی سیمفونو زکوونکي چې دی لکه امادګي دورې اول دویم دریم دی ټول دې کې د خزینه خوونکو شتون دی زیات ضروري دی کچې ته دوی نه زکوونکو بنیاد هغه ګرځولي کې او خدای راسته نن کې بیا دا دوی دنیا د همسي خراب رواني رواني پنځم شپږم ټول دې دوی په املا په انشاء باندې نه پیږي په دولتي ټول خوځو کې هم د سوز امداده چې دوی هغه د کوچنی زکوونکو چې دی د نارینه زکوونکو هغه د نارینه خوونکو دی هغه نو سیلا او هغه د انرژي د سرني ذهني فشار باندې دوی اخته یې ذهني بلځه کې نو ماشوم او سیلا غواړي ماشوم ځاسته نیول غواړي چې دغه کار یوازې یوازې خزینه خوونکو کې ولې چې نه نارینه خوونکو مونږ ته په خپل خوځي کې خزینه خوونکو لرو نارینه لرو نو ټیټ ټول دې ته مونږ خزینه خوونکو ورکړي چې چیرته خدای نه خسته دا خزینه خوونکو پری مکاتبو باندې کی او اینده کې ودا د نارینه خون ځوان یو سردرد دی د دولت او نظام لپاره وی او د کورنۍ لپاره یو غټ سوز دی نو د خزینه خون کوشتون د دې نهایت ضرورت دی او نیم قشر دی د افغانستان او بیرز توجه شي او دوی استعدادونه باید پټ پاتې نشي ځکه چې دغه اندغه خزینه خون کې دوی ته ټریننګونه ورنکړي شي نو اینده کې د ځان سوز سره مخ کیږي خو نه خاصه زموږ د ځکهونکو بنیاد ټول سره ګرځي نو د بنیاد لپاره د خوځي تعداد لپاره خزینه خون د شتون دی زیات اړین دی
ډیر زیات مننه او ست سیات کور ودان وسام یو اوریدون کې را سره دی د بر واخلو د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی سلامونه خپل نوم را ته وایي او د خبرونه په روسي شی بو کې خپل نظر را تلاند وایي
سلام علیکم
علیکم سلام خپل نظر د خبرونه موضوع په تړه را ته وایي مهرباني
ګلاله ترن آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته بدلنه سلام علیکم مېلمنو ته سلام علیکم موږ د خپل کومه صدا غوښتنه د زنانه پنتونونو مکتبونه ټول لکه د دانیو کال پر ورشه دوا سره چې موږ ډېر سخت ضرورت سره ورو دا بنجش د دشمن ملک په ناپدی د دشمن ملک په ناپدی دا بنجش ولګی دی په دا مکتبونه باندې لاس مرزان د دشمن ملکوات لکه ایران پاک
مننه ترين صاحب غاک موقته وصل کیږي خکور ودان بیا هم چې خپل کله نظر مشارک په دې هله چې تاسو غاک واوریدل شي د خبرونه په ورستي او شیبو کې پامیر صاحب تاسو ترازو د استادانو په نمائندګۍ ک دارته وایي چې څه باید وشي په دغه برخه کې د استادانو د لپاره د دې لپاره چې دوی روانان دي ته ماده اوسيږي چې په خونځي کې زکونکو ته هغه څه باید په هغه رقم باید تدریس وشي لکه څنګه چې مخکې سیاحت صاحب ویلې چې خون کې ډېری خون کې له ذهني فشارونو سره سمت ته ځي او هغه نشي کوی چې سم تدریس وکړي څه باید وشي په دغه لاره کې د حل لارې څه دي کراته لنډو غږیږي مهرباني
لومړی خو دوی ته چې هغه اساسي مشکل د خون کړی اول خو معاشات دي چې باید معاشات دي دوی باید معاشاتی جیک شي ورته او معاشاتی باید په دغه حالت کې چې کوم یو دی دی چې په کار نه دی چې پاتې شي ځکه موږ که وګورو کې یو استاد هغه تقاعد خو اوس نشته دی چې یو استاد چې تا یو شل کال وظیفه وکړي نو شل کال نه بعد نو هغه استاد نه توانی نور نه لري چې وظیفه وکړي مجبور تقاعد شي او نو تر شل کلونو که دوی وظیفه وکړي دوی زیات چې هغه معاشي هغه په حساب بیا هغه قدم او بس چې دوی ورته وي په دې حساب هم که دوی دا معاشات جیک شي نو تر 15,000 پورې وي نو دغه په اوسنیو شرایطو کې چې ډېر وړوکې فامیل همي نو دغه مصارف او د کور هغه ضروریات ورباندې نشي پوره کولی نو لومړي قدم کې خو یې معاشات باید جیک شي ورته استادانو ته او په دویم قدم کې په کار دی چې دولت دوی ته داسې ټرینینګونه دوی ته داسې ورکشاپونه دغه ورته دایر کړي تر څو هغه د استادانو د مسلکیتوب په خاطر باندې باید دوی ورته دغسې یو برنامې په نظر کې ونیسي او همدارنګه تعلیمي نهادونو او تعلیمي اداراتو ته که شخصي دي که دولتي دي دوی دې هم په خپل هماهنګۍ سره د سی یو ترتیب او د سی یو برنامې په لاره واچي چې پاره کې استادان ګډون وکړي دوی هم لاس پکار شي نو ټول کار دی هغه دولت ته ټول کار دی هغه مربوطه ارګان ته هم دغه کیږي راځي کیږي نو پکار ده چې دوی هم په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي نو په مجموع کې د دولت نه مو د تعلیمي بنسټونو د تعلیمي اداراتو د تقویه کولو لارو جدي وختونه هم دا ورڅخه دي یونو مکاتب دي یونو ته د کار کولو اجازه ورکول او هغه ورکول کې زیاتره مونږ ګورو دی پانتون یو استاد چې مونږ ادارې ته راغلو نو هغه سره ما همداسې خبرې کولې نو هغه معاشاتو کې دوی خبره راغله نو تمن د پانتون استادانو معاشات به ډېر زره پنځه ډېر زره یعنې لږ به یو څه اندازه به زیات وي د دولتي مکاتبو په حساب خو چون هغوی هم اوس په کار بندې شوي دي هغه انجینو ته د پوهنتونونو اجازه نشته نو هغه استاد نه چې ما پوښتنه وکړه له ښځینه استاده وه نو وایي مونږ ته چې زمونږ د عمره معاش مونږ ته دوه نیم زره افغانۍ ویلې که درې زره افغانۍ اوس راکړي راته یعنې دغسې یو بد وضعیت د استادانو په دغې کې نو دا نه دی په کار نو تعلیمي نهادونه هغه تعلیمي ادارات دا تقویه کول له هر نگانه تقویه کول پکار دي هم د زده کوونکو د ظرفیت لوړونې د ښې ښوونې او روزنې اړوند هم د خپلو استادانو ښوونکو نور هغه اداري کارکوونکي کارمندان چې په دغې ټولو برخو کې کار کول پکار دي جدي کار کول پکار دي نو الله دې وکړي چې زمونږ ټولنه د شته ستونزو بدبختیو او د دې شته وضعیت چې دې دغه نه
کور ودان پامیر صاحب د خبرونې وروستۍ شیبې دي کریمزی صاحب ته ورزو او دغه نظر هم لاند په دغه تړاو راخلو کریمزی صاحب که د حل په لارو کې تاسو هم راته لاند وایي چې څه باید وشي چې د ښوونکو د اوسنۍ وضعیت بدل شي
منن زه دغه خپل معرف سالاران یا قهرمانان چې د معلمان دي دوی ته یو یادونه کول غواړم دوی باید په دې مسله باندې پوه شي چې دوی خپل ملت او خپل ټولنې ته کار کوي چیلنجونه خو ډېر دي په دغه معاصر علومو کې یو بحث روان دی د هویت انجینري یعنی زمونږ د افغانستان د افغانانو د ټولنې دغه د هویت انجینري توخوانه شوې احمد شاه بابا نه کومنګ راونیسو همیش دغه سی په دورو کې په سیاسي روانځونو کې
کوم ځای سره تیر ثانیه وخت دی
هویت تثبیت دی نو کچیرته مونږ او تاسو د دې خپل هویت د بدلون لپاره چې اوس دغه د طالبانو ادارې په لاره چولې چې دا زمونږ د هویت د سره انجینري کول غواړي په دې کې تاسو باید مقاومت وکړئ که هر څومره سخت او تکلیف را مانوي دغه به مونږ زغمو الته یو سیستم یو
ښار مننه کور ودان کریم زای صاحب ډیر زیات مننه قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو چې تر پای را سره وي
ګلانو کې یو ګل دی لای زما زړه یې د بل دی هر ورځ ما ته راځي سپین کالای څه مقصد لري سپین کالای څه مقصد لري سپین وکړه ما ډېری دوستي کنا دې د یاري راته جوړ نکې په ساته خشکول میکاوی برباد نشوان کی دزوانی
Yeah.
گرز پر میدان یدوارو پا تسو جانا یدوارو پا تسو جانا نستواز پچا باور وایم رامات آغا شایر.